دو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو چې په پوره څلور بجې د پیل سو تر پنځو بجو ده د خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو حالاتو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نن ورځې د کار لجریانه به خبر سي و به وري چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله ټیم ویلي دي چې که په افغانستان کې د رایو د بطلولو د پروسې په ارتباط د دوی سپارښتنې او ملاحظې ونه منل سي نو دوی به دغه پروسه تحریم کړي. په خبرونه کې پیل کې خبرونه لرو. د خبرونو سرلیک دا دی چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د ګذرنې د پولیو نوی کمپاین پیل کړ او د اوکراین جمهور رئیس وایي هیله من دی چې د بیلاروس په مرکز مینسک کې نننۍ غونډه به اوکراین ته سوله راولي. د اوکراین ولسمشر نن د روسیې له جمهور رئیس سره په مینسک کې ګوري. اول د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو چې ابراهیم سپای وړاندې کوي.
سلام د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل فضل احمد مانوي ګواښ وکړ چې که د رایو د ابطال په روانه پروسه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیول شي د رایو د تفتیش بهیر به تحریم کړي. ټاکل شوی نن ماښام ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره وګوري. د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا په محفلونو کې د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي په هدف درې ورځنی کانفرنس پیل شو. پورا خبرونه د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل فضل احمد مانوي ګواښ وکړ چې که د رایو د ابطال په روانه پروسه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیول شي د رایو د تفتیش بهیر به تحریم کړي. ښاغلی مانوي نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې خبریالان ته وویل چې د دوی ټیم د رایو د باطلېدو پر بهیر یو شمیر ملاحظې لري چې باید تر سبا سهار پورې ومنل شي. د نوموړي په خبره دغه ملاحظات د رای پاڼو په تاویدو صندوق ته د سو رایو پاڼو په یو ځای لوېدو د ناامنه محلونو په رایو او په رای پاڼو کې د یو شان ټک مارکونو یا نښو په اړه دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور بیا وایي چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې د رایو د ابطال په کړنلارې موافقه کړې ده. ښاغلی نور هیله وښوده چې د عبدالله عبدالله د تخنیکي ټیم د غوښتنو موضوع به هم تعقیب کړي. ټاکل شوی نن ماښام ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره وګوري. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استادو نن ازادي رادیو ته وویل په دغه کتنه کې به د لوړې د مراسمو د نیټې په اړه او یو شمیر نورو اړوند انتخاباتي مسایلو خبرې وشي. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د سنبلې په یولسمه یعنی ورځې وروسته لوړه وکړي او ټینګار وکړ چې دا نیټه د تمدید وړ نه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا په محفلونو کې د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي په هدف درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غدنفر نن د دې کانفرنس په وینا کې وویل چې غواړي دا ډول کانفرنسونو په جوړولو سره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو یو شمیر ناوړه دودونه او بې ځایه لګښتونه له منځه ولاړ شي. او روسیې خبر هم دا چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې په کورنیو بې ځایه شویو کسانو باندې یو اندازه مرستې وویشل شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه بې ځایه شویو کورنیو باندې به هغه اړین مواد وویشل شي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان لخوا مرسته شوې دي. د کابل په چمن حضري چاراهي قمبر او کارتینو سیمو کې سلګونه داسې کورونه تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د نامنیو له امله یې خپلې سیمې پرېښي او دلته راغلي دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو نوی کمپاین پیل کړی او شاوخوا ولکه ماشومان به پکې واکسین شي. د پولیو دا څلور ورځنی کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی دی. روغتیایي کارکوونکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پولې ته نږدې ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې ممکن شاوخوا درې لکه ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شي. پاکستانی طالبان او نورې بنسټپالې ډلې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو د واکسین د کمپاین مخالفت کوي او فکر کوي چې دا کار د امریکا لپاره د جاسوسۍ په مقصد ترسره کیږي. د 2012 کال دسمبر میاشتې راهیسې د پولیو د کمپاین په ټیمونو باندې حملو کې شاوخوا شپږ پنځوس روغتیایي کارکوونکي وژل شوي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو یو نوې پیښې ثبت شوې وې. پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې لا هم موجوده ده. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د سرحدي مسلو په اړه خبرې نن په داسې حال کې بیا پیل شوې چې تېره ورځ په تازه نښتو کې دوه تاجک سرحدي ساتونکي مړه او 15 نور یې ټپیان شوي دي. د قرغزستان د مرکز بشکک په دې خبرو کې د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د ګډې پولې په سلو کې د شپږ څلوېښت پاته برخې په ټاکلو بحث کېږي. د قرغزستان سرحدي چارواکي وایي د دوشنبې د ورځې نښته هغه مهال پیل شوه چې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د پولې په اوږدو کې په هغې سیمې کې امنیتي پوسته جوړوله چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه نه ده په نښه شوې. د بغداد په شیعه ګاونډ کې د موټر بم په چاودنه کې نن لږ تر لږه لس کسان مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول. پولیس وایي چاودنه د جدیده یا نوي بغداد په څلور لارې کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه شوې ده. د دوشنبې په ورځ په بغداد او جنوبي ښارونو کربلا او حیلا کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه څلور پنځوس کسان وژل شوي ول. دا شخړې په داسې حال کې شوې چې سیاسي ګوندونو په عراق کې د نژادي او فرقي شخړو د کمولو په مقصد نوی صدر اعظم حیدر العبادي په دندې موظف کړی دی. د مصر القصر ښار ته نږدې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه نولس کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. په بسونو کې سپاره کسان ټول واده ته روان وو چې بسونه یې له ټکر وروسته یو کانال ته وغورځېدل. د مصر خبري رسنۍ وایي بسونو یو له بله د مخکې کېدو سیالي کوله چې ټکر شول. شپږ کسان تر اوسه له درکه دي. تېره اونۍ د مصر په سینا په راپو ځمکې د بسونو په ټکر کې هم لږ تر لږه اته دېرش کسان وژل شوي ول. د غزې ښار تر ټولو جګې دوې ودانۍ د اسرایلو په هوایي بمباریو کې له منځه وړل شوي. له دغو پنځلس او شپاړس پوړیزو ودانیو څخه هغه مهال خلک په تیښته شول چې اسرایلو د حملې خبرداری ورکړ. اسرایل وایي وسلوالو په دې ودانیو کې دفترونه درلودل. فلسطیني چارواکي وایي تېره شپه د اسرایلو په هوایي بریدونو کې دوه کسان مړه او شاوخوا پنځه ویشت نور ټپیان شوي دي. مصر د حماس او اسرایلو څخه په ټینګه غوښتي چې د یو دایمي اوربن په مقصد د غیر مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. د جولای له اتمې راهیسې چې اسرایلو پر غزې تلانګې حملې پیل کړي تر اوسه دوه زره یو سلو درې دېرش فلسطینیان وژل شوي او له یولس زرو زیات ټپیان دي. اته شپېته اسرائیلیان هم په شخړو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د هوایي حملو له پیل مخکې د سوریې له پاسه اکتشافي الوتنې پیل کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي وایي جمهور رئیس باراک اوباما دا اکتشافي الوتنې د نورو لازمو اقداماتو مخکې د اضافي استخباراتو په مقصد تصویب کړي دي. دوو امریکایي چارواکو ویلي چې جمهور رئیس اوباما د سوریې له پاسه اکتشافي الوتنې تصویب کړي خو یو بل چارواکي ویلي چې دوی نن د اګست په شپږویشتمه دا الوتنې پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د روانې اونۍ په سر کې په عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي ول. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا بریدونه په عراق کې امریکایي کارکوونکو ته د پیدا شوو ګواښونو او د دې هیواد په شمال کې د بشري بحران له امله مشروع و. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي هیله مند دی چې د بیلاروس په مرکز مینسک کې نننۍ غونډه به اوکراین ته سوله راولي. پوروشنکو د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره له کتنې مخکې وویل زه زیات هیله مند یم چې د مینسک د نننۍ غونډې نتیجه به سوله وي او موږ به پکې یو توافق ته ورسیږو. په دې غونډه کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون وکړي. کرملین دا خبره نه ده رد کړې چې پوتین به له پوروشنکو سره مستقیمې خبرې وکړي خو دوه اړخیزه غونډې نه ده تایید کړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او کیف ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او کیف د روسیې د دخالت نوې ادعاوې کړې دي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي اندری لیسینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د دوشنبې په ورځ نیول شوي روسي عسکر په غلطۍ کې نه دي راوختي بلکې دوی په یو خاص ماموریت ول. روسي چارواکي وایي د دوی عسکر د اوکراین او روسیې د پولې په اوږدو کې له یوې سیمې څخه چې نښه یې نه درلوده په غلطۍ کې اوکراین ته اوښتي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
وروسته به په دې خپرونه کې واوري جمهور رئیس حمید کرزی به نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له دواړو کاندیدانو سره وګوري. دوی به پر څه خبرې کوي په دې خپرونه کې رپورټ لرو. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دی که د رای د باطلولو په روانه پروسه کې دوی غوښتنې ونه منل سي د بهیر به تحریم کړي. د دې مسلې نور جزئیات په همدې خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د ودونو د زیات مصرف پر ضد د خبرتیا یو پروګرام یې پیل کړی دی. د دغه پروګرام له جزئیاتو به په خبرونه کې واوري. مزار شریف ته به ورسو چې د ښاروالۍ مسؤلین هلته د ښار د عوایدو د زیاتولو لپاره څه هڅې کوي او په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. اول رپورت مو دای چې ټاکل شوی چې نن د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوریت ریاست لپاره له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدی سره وګوري. د دواړو کاندیدانو استازو نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې به د انتخاباتي مسایلو ترڅنګ د راتلونکي جمهور رئیس د لوري د مراسمو د ترسره کېدو د نیټې په اړه هم خبرې وسی. نور جزئیات به ناجیه ساپی وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست د دوړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هله مند چې جمهور رئیس حامد کرزی سره له خبرو وروسته به دوړو کاندیدان د راتلونکو ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې په اړه توافق ته ورسیږي. د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې ټاکل شوی د خبرې اترې نن ماښام په ارګ کې ترسره شي. د دې ټیم غړي طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې به د رایو د باطلې دوه د پروسې په ګړندۍ او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو خبري وشي.
شامگاه امروز قرار است که
نن ماخام تاکل شوی چې پارک مانی کې د ولسمشر او د غدو مرستيالانو په ګډون دواړه کاندیدان سره کېنی او خبرې اترې وکړي. هله منیو چې دراتونکو ولسمشر د لوړې مراسمو مشخصه نیټه نن ماخام وټاکل شي.
دا په داسې حال کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د سنبلې د میاشتې یولسمه چې د سپتمبر له دویمې نیټې سره برابرېږي د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره ټاکلی او ویلي چې په هیڅ صورت به تمدید نشي. د ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې په ورځ هم له کاندیدانو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته بشپړ چمتووالی لري او له کاندیدانو یې هم وغوښتل چې د مراسمو ته لازمي هڅې وکړي. که څه هم دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه کړې، خو په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا او د مشر د صلاحیتونو څرنګوالی هغه دوه مسایل دي چې تروسه یې کاندیدان په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي. په همدې حال کې د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم استازي هم وایي چې د کاندیدانو او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن ماښام 9 بجې په ارګ کې جوړیږي. د دې ټیم ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
احتمالاً دا کتنه به نن ماښام ترسره شي. هیله لرو چې دا خبرې اترې په ټاکلي وخت وشي، خو دا خبره یوازې د احتمال تر کچه ده.
ټاکل شوی و چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د سات میاشتې په یولسمه نیټه ترسره شوی وای، خو د ملګرو ملتونو او دواړو کاندیدانو په غوښتنه دغه نیټه وځنډېده. اوس ټاکل شوی د لوړې مراسم د سنبلې په یولسمه نیټه ترسره شي. له دې وړاندې د اشرف غنی احمدی د انتخاباتي ټیم مسؤلینو ویلي چې دوی هڅه کوي سو تر ټاکلې نیټې پورې د تفتیش بهیر بشپړ کړي، خو د عبدالله استازي ویلي چې د لوړې د مراسمو نیټه د رایو د تفتیش په بشپړېدو پورې تړلې. دا چې د ولسمشر حامد کرزی او دواړو کاندیدانو په نننۍ غونډه کې به په کومو مسایلو پرېکړې کېږي او آیا کاندیدان به د لوړې لپاره د ولسمشر حامد کرزی ټاکل شوې نیټه ومني او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
د ناجیې ساپی په رپورټ کې مو واردل چې نن به جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدی سره ګوري او دوی به د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو خبرې کوي. ټاکلسه جمهور رئیس حامد کرزی مخکې ویلي وو چې د سنبلې تر یولسمې باید نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي. د سنبلې د یولسمې څخه وروسته به په دوو ورځو کې په انګلستان کې د ویلز په ښار کې د افغانستان په اړه د خبر لپاره د ناټو تړون غړي هیوادونو سره راغونډیږي او دوی به په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د پای ته رسیدو پر څرنګوالي هم خبرې کوي. د ناټو چارواکو مخکې ویلي دي چې که د جمهور افغانستان نوی جمهور رئیس ګډون وکړي یا نه، دوی به دغه غونډه ترسره کړي. د افغانستان د ندن د خپلواکۍ د څار مؤسسې پرون پر دواړو کاندیدانو ژغ وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو د روان بهیر لپاره دي نور د اضافي خندونو رامنځته کولو څخه ډډه وکړي او د افغانستان پر خپلواک کمیسیون یې ژغ وکړ چې ژر د خپلو صلاحیتونو څخه دي کار واخلي او د انتخاباتو نتایج دي ژر تر ژره څرګند کړي. په دې ارتباط نن د اصلاحات او همپالنې د ټیم غړو وویل چې که د رایو د باطلېدو په بهیر کې دوی غوښتنې ونه منل سي، نو له سبا به دغه پروسه تحریم کړي او له پروسې څخه به ووځي. د دې ټیم تخنیکي مسؤول نن خبریالانو ته وویل چې د رایو د باطلولو په بهیر کې د دوی 15 غوښتنې نه دي منل سوي او دغه لایحه د دوی د غوښتنو خلاف ده چې پر اساس یې رای باطلېږي. نور جزئیات په دې مسلې له قسیم سوله ملواوري.
د رای ورکونکو د کتابچو څخه ساتنه نه کول، د څو محلونو د رای پاڼو یو ځای کېدل، د نامنو سیمو د رایو نه څېړل، په رای پاڼو کې یو شان نښې یا ټیک مارکونه او د رای پاڼو نه تاول د رای د ابطال په پروسه کې د اصلاحاتو همپالنې د ټیم وړاندې سوي موارد دي. د دغه ټیم تخنیکي مسول فضل احمد مانوي د سېشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې که د رای د باطلولو په بهیر کې دا پیشنهادونه په پام کې ونه نیول سي، نو سر له سبب د تفتیش له بهیره ووزي.
ما امروز مسؤولانه به حضور ملت
دی وای زنند افغانستان شریف ملت ته مسؤولانه دا اعلانوم چې که تر سبا پورې زموږ ټولې معقولې غوښتنې په بشپړه توګه ومنل سي، موږ به دې پروسې ته دوام ورکړو او نتیجه یې هر شی چې وي زموږ لپاره به د منلو وړ وي. خو که دا غوښتنې ونه منل سي، موږ پروسه ختم اعلانوو، نور دوام نه ورکوو.
ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم، دغه به پروسه ادامه نمیتیم.
د شغلی منوی په وینا د دوی د غشتنو د نمنلو په صورت کې به د یاد ټیم د هر ډول پریکړې مسول هغه کسان وي چې د غشتنو ته پامونه کړ. نوموړي د رای د ابطال لایحه مسخره وبلله او زیاته کړې چې له هغې سره سیاسي چلند سوی دی. خو د تحول او تداوم د ټیم یو غړي طاهر زهیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فضل احمد مانوي څرګندونې دغه شخصي نظر وبلله او وویل چې په دې اړه اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د دوی پریکړې د هغې لایحې له مخې کېږي چې دواړو کاندیدانو ورباندې له وړاندې موافقه کړې وه. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د سېشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید خپلې غوښتنې د یاد کمیسیون له چارواکو او ملګرو ملتونو سره شریکې کړي. نوموړي ویل که کومه انتخاباتي ډله د تفتیش له بهیر څخه وځي، بیا به هم دا بهیر د ملګرو ملتونو او ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام پیدا کړي.
ما این فرصت برشان فراهم کردیم، هر مشکلی که دارن، هر شکایتی که دارن، هر
مونږ دا فرصت ورته برابر کړای چې هر ستونزه، شکایت یا وړاندیز کولری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو ته دی وړاندې کړي. خو دا هم قطعی شوی چې که هر انتخاباتي ټیم پروسه پرېږدي، پروسه به د ملګرو ملتونو او ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام وکړي او په دې سره به د وروستیو نتایجو اعلانولو ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي په خپل وخت د رای د تفتیش په ختمېدو ټینګار کړی او ویلی دی چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په خپل وخت، یعنې د سنبولۍ په یولسمه نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي هم ویلي چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د روانې میلادي میاشتې تر پایه اعلان سي، تر څو د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. دغه غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا په ویلز ښار کې جوړیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د نن ورځې په دغه خبرونه کې به وروسته تاسو ته د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم لرو، خو تر هغه مخکې رپورټونه. نن په بامیان کې د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. په دغه مسابقه کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ښځو د ځانګړې ادارې یو ان وومن لخوا برابر شوې وه، لږ تر لږه 19 بامیانو یو نجونو ګډون کړی و او بایسکلونه یې وځغلول. د دغه پروګرام هدف دا و چې د افغانستان کې او په ځانګړي ډول په بامیانو کې د ښځو په وړاندې د تشدد له څرنګوالي نور خلک خبر کړي او د ښځو حقونو ته درناوي ته د خلکو پام راواړوي. په دغه مسابقه کې وی ګډون کوونکی زکیه محمدی نن ازادي راډیو ته وویل
و هدف ما از این که اشتراک کننده مسابقه اینا بوده که
دو از مش هدف دغه مسابقه کې د ګډون کولو دانه دی چې موږ د دغه مسابقه ګټون کې او بایلون کې څرګند کړو، بلکې په دغه مسابقه کې موږ د ګډون هدف دا و چې خلکو ته څرګند کړو چې شته هم کولای شي د یو ټولنی په یو ټولنه کې په مختلفو برخو کې په فعالیتونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د نننه په مختلفو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تشدد رپورټونه وخت په وخت خبرېږي، خو بامیان له یو له هغو ولایتونو څخه حسابېږي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د نورو سیمو په پرتله شایي یو څه بهتره دی. په بامیانو کې د مدني ټولنې غړي وایي چې هلته که څه هم د ښځو په وړاندې تشدد سته، خو د تشدد اندازه د تیر کال په پرتله نه زیاته سوې او نه کمه سوې ده. دوی په ټول افغانستان که په خلکو باندې غږ کوي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره دی دغه کمپاینونه پیل کړي. په این حال کې د ښځو چارو وزارت په د ودونو په محفلونو کې د بې ځایه مصارفو د مخنیوي لپاره یو درې ورځنی کانفرنس پیل کړی دی. د ښځو چارو وزیر نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې غواړي په داسې کانفرنسونو خلکو ته ډیر معلومات ورکړي تر څو په ودونو کې د زیاتو مصارفو څخه ډډه وکړي. ناجیه صافی په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نورو ناوړو دودونو ترڅنګ په محفلونو کې بې ځایه لګښتونه هم ډېر شوي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د سې شنبې په ورځ دغه درې ورځني کنفرانس د پیل پر مهال وویل چې په دې جوړ شوي کنفرانس کې به تر ډېره د حاکمو دودونو په ناوړو نتیجو په محفلونو کې د بې ځایه لګښتونو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وشي. میرمن غزنفر له دیني علماو، قومي مشرانو او کورنۍ وغوښتل چې د ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره خپل حاسی زیات کړی.
مو از خانواده های محترم علما
من کله محترم او کورنی او دینی علما او قومي مشرانو غواړي چې په محفلو کې د بیزای لګښتونو او نورو حکومت دودونو په وړاندې کلک مبارزه وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې کانفرنس کې د دولتي ارګانونو، دینی علما او قومي مشرانو یو شمېر استازي راغوښتل شوی ترڅو له دې لارې په بیلابلو ځایونو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه وغځوي. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر حمید کرزی پیغام هم ولسل شو چې له ټولو کورنیو پکې غوښتل شوی و چې باید د محافلو په جوړولو کې د اعتدال اصل په پام کې ونیسي. ولسمشر حمید کرزی په دې پیغام کې همدارنګه سپارښتنه کړې وه چې د غونډې نتایج باید مربوطو مؤسساتو او هیوادوالو ته وړاندې شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د ښځو چارو او د مدني ټولنې د کمیسیون غړي نفیسی عظیمي وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د واده د لګښتونو د کمولو قانون مسوده چمتو شوی او له رخصتۍ وروسته به تصویب او د ولسمشر توشیح ته ولېږل شي.
مونږ هم په دې هڅه کې یو چې د قانون له هر اړخیزو بحثونو وروسته ژر تر ژره تصویب او د ولسمشر توشیح ته واستوو او له وزارتونو څخه هم غواړو چې د دې قانون په تطبیق کې له موږ سره همکاري ولري.
ویل کېږي چې د دې قانون له مخې به د واده پر مهال ټول اضافي مراسم لغوه او له دې سره به اضافي لګښتونه هم راکم شي. یو شمېر څېړونکي وایي چې راتلونکی حکومت باید په دې برخه کې قانون عملي او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
او سمله مزار شریف رپورت لرو. په مزار کې د شمال د حوزې د شروالیو د شوراګانو ترمنځ د کارکونکو د ظرفیتونو د لوړول لپاره یو مشورتي کانفرنس پیل شوی. څو هلته د شروالیو کارکونکو خپلې تجربې له یو بل سره شریک کړي. په عین وخت کې د دې کانفرنس په ترڅ کې د مزار شروال ویلي چې د روان کال په جریان کې لشتلژای 210 میلیونه افغانۍ اوایډ راټول کړی دی. دوی په دې شار کې په دې هم خبري کړی دی چې څنګه د دغه ځای اوایډ لا زیات شي. د ازادي رادیو خبريال مجبر رحمان حبیب زئی د کانفرنس تور غلی وو او لا جریانه رپورت لري.
د شمال حوزې د خاربلوی د کارکونکو د ظرفیتونو د کچې د لوړوالي په مقصد مزار شریف ښار کې د شمال حوزې د خاربلوی د شوراګانو لخوا یو مشورتي کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د مزار شریف ښاروال یونس مقیم رسنوی ته وویل چې اساسي هدف یې له دې کانفرنس څخه دا دی تر څو د شمال زون د خاربلوی کارکونکو خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي او د خاربلوی د اوایډو د لوړوالي په مقصد د حل نوې لارې ولټوي. ښاغلی مقیم رسنوی ته وویل د مزار شریف ښاروالۍ د کلنی پلان په اساس چې باید د روان کال په ترڅ کې 350 میلیون افغانۍ اوایډ راټول کړي وای، خو تر دمه 210 میلیون راټول کړي او پاتې نور به په راتلونکو څو میاشتو کې راټول کړي. هغه په دې اړه وویل:
خدمت شما ته عرض بکنم که شهرداری ها
خروانه دو دوله اواید داری، یو دولی ثابت او بل دولی غیر ثابت دی. ده کلینی پلان پاساس چی مونگ باید رای 150 میلیون افغانی طولی کرو، خوص محال ده کچه 210 میلیون ترسی او پاتی با ده کال تر پایا را طولی کرو.
خسرم با وجود نخواد آمد و حضایشم نخواد داشت.
خاقلی مقیم ده مزار شریف خروانه اوایدو تا پیشار سر اوویل چه دوی خپل طول اواید ده سنفی جوازونو للاره د بندرونو دی وایدو له طریقه او خاطه کمربندونو لالاره تر لاسه کوي. نو موري لا خاروالي سره د خلکو همکاري ته اشاره درلوده او ویل چې په کوم اندازه چې خلک لا خاروالي سره مرسته ډیر کړي په همغه اندازه به په مزار شریف ښار کې پرمختګ ډیر شي. د یې پاړه وویل
جواز سلفي مو در مجموع
مرکزي سلفي جوازونه او نورو برخو کې لمون سره همکاري خلک سیاته کړي په همغه اندازه به په مزار شریف ښار کې پرمختګ چټک شي. په مزار شریف کې ساختاري پرمختګ او د مختلفو مارکیټونو جوړول د خاروالي پاوی تر سره شوی. مقیم په مزار شریف کې د استاندار کانالیزیسون نشټون ته هم اشاره درلوده. هغه وویل چې د روان کال په ترڅ کې په پام کې لري تر څو د متحده ایالاتونو په مالی مرسته یو لوی او استاندارد کانالیزیسون جوړ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ایران حکومت په دې هڅه کې دی چې له سعودي عربستان سره او د خلیج له هیوادونو سره خپل روابط ښه کړي، او په دې لړ کې د ایران یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک هیئت د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. فرانس پرس اژانس دغه سفر مهم جزئیات خپره کړي چې نوریاس نوري به وړاندې کړي.
د ایران یو لوړ پوړی چارواکی سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ خړپل شوې اړیکې بیرته یاد کړي. د ایران خبری رسنه ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه پر ورځ سعودي عربستان ته ولاړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره وګوري. دوه اړخیز مسایل د دواړو د خبرو د اجنډا مهم مسایل بلل شوي دي. د دغه سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تیر کال رئیس له هغه مهاله چې حسن روحانی په اګست میاشت کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی له ریاض څخه کتنه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې د ایران دنیا اقتصاد ورسپانې دغه سفر د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لومړی ګام بللی دی. امیر عبداللهیان په تېر جون میاشت کې هم ریاض ته تللی و، خو هغه مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی و. د سعودي عربستان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هیواد ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو هغه دغه غوښتنه رد کړې او د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي خبرو کې بوختیا ته اشاره کړې وه. دنیای اقتصاد ورسپانې د امیر عبداللهیان له قوله د غراز لیکلي چې وایي ریاض ته د ظریف د سفر لپاره به تیاری ونیول شي او د پروتوکول درناوی به وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو ګاونډیانو په تېره بیا له سعودي عربستان سره چې د خلیج د سیمې یو بل بانفوزه هیواد دی، د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې ده. دواړو هیوادونو د سوریې په جګړه کې مختلف دریځونه غوره کړي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ریاض هم هڅه کوي چې هغه له قدرت لري کړي. روحانی په تېره جون میاشت کې خبرداری ورکړی و چې هغه اسلامي هیوادونه چې سونی جهادي ډلې د عراق د ورانولو لپاره د تیلو په ډالرو تمویلوي، دوی به د حملې بل هدف وي. تهران دغه راز په بحرین کې د اقلیت شیعه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی و، خو ریاض بیا په دې هیواد کې د سونی واکمنۍ امپلوي کوي. سعودي عربستان دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم اندېښنه لري او ګمان کوي چې که د اټومي مسلې په اړه موافقه وشي، دا به د تهران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو ښه کېدو ته لاره پرانیزي.
دا ازادي راډیو د تاسې ازادي راډیو په ټویټر او فیسبوک پیدا کولای سي، خو که تاسې د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولري، ازادي راډیو پر www.azadiradio.com پیدا کولای سي، او هلته د فیسبوک او ټویټر لینکونه شته.
تاسو لا پیغامونه نه
دا دواړو مخکخه نوماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې و چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو د لرو چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې پیاده کړي ترڅو وشو کولای د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا دي درکېږي باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي وشي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله ده چې ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولای. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانه طبقه ته باید کار او وظیفه د لپاره د ورته زمينه برابر شي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دي شوی، او چې ته والی تحصیلات او ډیګریان نظام سره ګرځي وظیفه ورته نه دي ورکړل شوی. ځوانان ټول بیکاره دي چې کومځي کې بیکاری شي، خامخا ځوان بیا یا بزی مخالفه لوري ته او یا بزی متادی کیږي یا چرس او پوډر او دې طرف ته منډه وي. نو زموږ د دوړو کاندیدانو چاريو برلاسي شي او ریاست جمهوریت لاره پیدا کی. زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چاري موږ سره وادیم کړی دي، خپل وادینه ونه کړی چاريو ریاست جمهوریت لاړ اولنې اعلان دي د ځوانانو د وزارت اعلان وکړي.
ستاسو لا پیغامونه
د ازادي رادیو د خبرونې په ورستوي نور نیم ساعت کې به د خبرونو لنډیز واوري. ورسته باوري چې په افغانستان کې د پنځو ولایتونو د کرکټ ټیمونو تورنمنت جوړ شوی دی. دغه تورنمنت د جزئیاتو به مو خبر کړو هم درز د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. خو اوس ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل سوی نن ماشام ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د جمهوریت ریاست لدواړو کاندیدانو سره وګوري. د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو تخنیکی مسؤل فضل احمد مانوی